د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې د افغانستان په جنوب کې په پکتیا کې د چارواکو له دښمنې خبر وو چې وایي له طالبانو به بیرته د جاني خیلو ولسوالي ونیسو. په شمال کې په سرپل کې بیا د سانچارک په ولسوالي کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. خبرونه ناجیه صاحبی اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ډیر ژر د جانیخیلو ولسوالۍ بیرته ونیسي. افغان ځواکونو په سانچارک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو مهم پټنځایونه په نښه کړي. او په ایټالیا کې د اګست 24 نیټې د زلزلې د قربانیانو شمیره 201 اتیا تنو ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د پکتیا چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ډیر ژر د جانیخیل ولسوالۍ بیرته ونیسي. د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل ازادي رادیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ تیره شپه تر سختې جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده. ښاغلي اتل ویل چې له مرکز څخه تازه دمې سرتیرې سیمې ته رسیدلي او ډیر ژر به عملیات پیل شي.
لتیرو څور از رئیس د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پر لپسې بریدونه روانو او دلته افغان امنیتي ځواکونو د دې لپاره چې تلفات ورته وانه وړي د ولسوالۍ د ځینو پوستونو تکتیکي شاتک کړی او دوی لګیا دي بیرته د برید دپاره افغان امنیتي ځواکونه چمتووالی نیسي.
بلورتا طالب بیان زبیح الله مجاهد بیا وای چې ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې، لزګونه امنیتي ځواکونه ته مرګ ژوبله اړولې او زیات اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړې دي. بلورتا د سرپل سیمه ییز چارواکي وای افغان ځواکونو په سانچارک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو مهم پټنځایونه په نښه کړې دي. د دغه ولایت ویان زبیح الله امانی نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په دغو عملیاتو کې 22 وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سلور ام ډی 1510 ډوله هیلیکوپټر افغان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې. د الوتکې هم توغندي وشتل شي، هم ماشیندار لري او د سارنې په سیستم سمبالې دي. امریکا تر دې مخکې ورته 15 هیلیکوپټرې د جولای په میاشت کې افغان ځواکونو ته سپارلې وې. اوس افغان ځواکونه دغه ډول 20 الوتکې لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې له افغان کډوالو په بلوچستان کې وغوښتل چې له افغانستان سره د ویش په سیمه کې د سرحد تر پرانیستو د دوی دفتر ته ورنشي. په سپین بولده کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاره نن لسمه ورځ ده چې پاکستان تړلې ده. د یو ان ایچ سی آر د ستنیدونکو چارو مرستیال شهزاده برق په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مشره په بلیلی کې اته خونه دی. دوی د نایټ سٹے د پاره د خونه خلاص دی. موږ دلته دوه روز کې جی درې یا څلور فیملیان موږ دلته پروسس کو. د دې مطلب دی چې دوی خبر سوې دی چې به بارډر بند دی.
ګڼ کډوال د بلیلی په سیمه کې انتظار دی چې کله به لار پرانیستل کیږي چې د افغانستان لور ته واوړي. په افغانستان کې بیا د میوه سوداګر وایي چې د لارې له بندېدو سره تر اوسه دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیانونه وخت دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زرګرنی تومان 10 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 6 افغانۍ. په ایتالیا کې د اگست د 24 نیټې د زلزلې د قربانیانو شمیره 201 اتیا تنو ته ورسېده او 400 تنه نور ټپیان شوې دي. ایتالیا په هغه سیمو کې چې زلزله شوې ده بیړنۍ حالت اعلان کړی. په زورګونو ژغورونکي هڅه کوي چې تر امبارونو لاندې شوي ژوندي راوباسي، خو نوره هیله نشته چې څوک به ژوندي پاتې وي. 4 ورځې مخکې د ریختر د 6.2 درجو زلزلې د روم په شمال کې 3 خرګوټې یو مخ له خاورو سره خاورې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کری دولس ساعته د سوریې د شخړو د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. په جنوا کې چې کله تېر ماښام دا خبرې پای ته ورسېدې، داسې اعلان ونه شو چې د پام وړ پرمختګ دې شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل چې په دې برخه کې چې څرنګه په سوریه کې اوربند وشي، ځینې لارې چارې روښانه شوې، خو لا هم یو شمېر وړ خنډونه شته چې باید له مخه لرې شي. دا خبرې بیا وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم وکړې. د امریکای متحده ایالاتونو په نظر کې لري چې په هوایی کې د نړۍ تر ټولو ستر سمندریزه خوندې ساحه جوړ کړي. باراک اوباما د خوندې ځای اوس له مخکینی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش نه چې په 2006 میلادي کال کې جوړ کړی و، څلور ځله نور هم پراخه کړ. د پاناما او موکواکیا سمندري خوندې سیمه به د کوک ټاپو ته څیرمه د نړۍ تر ټولو ستره سمندري خوندې سیمه وي. او د ایران د تیلو وزیر وویل چې ایران به د تیلو له صادرونکو هیوادونو اوپیک سره په ګډه هڅې وکړي تر څو د تیلو بیې لوړې وساتي. بیژن زنګنا زیاته کړه چې هیواد به د تیلو تولید راکم نه کړي، ځکه چې د څو کلونو په ترڅ کې چې پر ایران بندیزونه لګول شوي وو ډېر اقتصادي زیانونه وراوښتي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د پکتیا د جانیخیلو د ولسوالۍ د امنیتي وضعیت تازه حل درکو. تیر شپه د ولسوالۍ طالبانو ونیوله. بیا به واوري چې د سرپل په سنچارک ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا پولیسکونو طالبان وشل شوي. په هلمند کې د تیرو څو میاشتو جګړو ولس له څه ستونزو سره مخامخ کړی. په بلوچستان کې د بلوچانو د پخواني مشر اکبر بوکتی تلین ولمانځل شو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې به له متخصص ډاکټر واوري.
جارډیا دا یو انتانی میکروبي ناروغي ده. دغه ناروغي چې دا په دغه موسمونو کې خصوصا د ګرمۍ په موسم کې ډیره زیاته لیدل کیږي.
د پکتیا جان خیلو ولسوالۍ تیر شپه طالبانو ونیوله. دا ولسوالۍ د پکتیا له شپږو ولسوالیو سره ګډه پوله لري او له مرکز ګردی سره هم نښته سرحد. پر جان خیلو ولسوالۍ له څو اونیو راهیسې بریدونه کېدل. نشتې دوی اونۍ مخکې د دفاع وزارت د رسنیو څانګې په یوې اعلامیې کې خبر ورکړ چې لوی درستیز قدم شاه شهیم او د تندر 203 قولي اردو چارواکي د جان خیل او څمکنیو ولسوالیو له پوځیانو سره کتلي او د هغوی د لوژستیکي امکاناتو پر لارو چارو یې خبرې کړې دي. څه باندې دوی اونۍ مخکې په یوه راپور کې دا خبر هم خپور شو چې افغان ځواکونو څو تنه ټپیان په الوتکه کې له سیمې وویستل. هماغه وخت دفاع وزارت د جان خیلو ولسوالۍ د محاصرې د ماتېدو خبر ورکړ. خو اوس ولسوال څمکنیو ولسوالۍ ته پشا شوی او په پکتیا کې چارواکي وایي چې بیرته به دا ولسوالۍ ونیسو. څرنګه به یې نیسي؟ له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال داود تپان په ټلیفون راسره دی. تپان صاحب، د جان خیلو په اړه تاسو څه لرئ؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومات ورکړل، جان خیل تیرې یوې میاشتې راهیسې په بحران کې ده او جګړې مخامخ نښتې خبرونه ترې راتلل. دا نن موږ د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل سره خبرې وشوې. څو شېبې وړاندې هغه وویل دوی په جان خیل کې ځکه شاتګ کړی، داسې ولسوالۍ سکوت کړی، دوی ډېر تلفات ورنه کړي. د تلفاتو د مخنیوي په خاطر دوی شاته راغلي دي، خو اوس یې تازه دومې عسکر او سرتېري سیمې ته رسېدلي دي او غواړي جان خیلو ولسوالۍ لپاره عملیات تنظیم او په خپل وخت ټاکلي وخت عملیات ترسره کړي. خو زموږ معلومات او ځینې دولتي سرچینې سره غارمینې واخیستل، هغوی وایي په جان خیلو کې 18 سرتېري وژل شوي دي، نظامي سرتېري وژل شوي دي، 12 شاوخوا ټپیان دي. دا تقریبی شمیره ویدی دوی چی دا دیویل چی دوی دکیک راپورت ترلاسه کرده چی دا چی پلارکی دا کسان دوی تپیان انتکال اول چی مین ویلی دی او دا غلط نور کسانم زخمان چیوه وشن چی ویدی دا چی ویلی که گیسی جانی خیلی لپار عملیات و پلانی که دفاع وزارت کورنه چار وزارت بطول منصوبی کلی دی او پسیمه که غواری
تاسو چې د دغه اتلسو سرتیرو د وژلو خبر ورکړ، دغه کسان په د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي او کنه د جانخیلو دننه د جګړې پر مهال؟
د جانخیلو دننه جګړې پر مهال د امن نظم و سرتیری ټپیان شوي وو. د والي ویان نه کې د اتل په خوله سیدا د سیمې نه انتقالېدل، خو یو بل چارواکي دا تایید کړه چې څمکنۍ ته دغه د جانخیلو نه دغه زخمیان د انتقال پر مهال په مین ور برابر شوي دي او دوی د مرګ ژوبلو شمېره مخفور ته تللې او مین ویلي دي.
د جانخیلو له دننه د ملکي کسانو په اړه معلومات لري چې د هغوی وضعیت څرنګه دی؟
ملکی کسانو سره زمونږ څومره خبرې شوي دي، هغوی په اندېښنه کې دي. هلته ډېرې غریبې کورنۍ اوسېږي، ډېره لرې پرته سیمه ده، څمکنیو سره لارې بندې وې په تېره میاشت کې. خو دوی چې وایي چې ځانونه یې خوندي ساتلي، خو یو شمېر کورنۍ په تېره هفته کې له جانشیلو څخه راوتلي او څمکنیو ته کډوال شوي وو. چې دوی سره مونږ خبرې وشوې دي یو شمېر کسانو سره، هغوی ویل د سیمې خلک، هغه خلک چې په سیمه کې پاتې دي، د ډېرې غریبۍ له وجې هغوی د جنگ جګړو سره له ستونزو سره مخ دي، ولې نه شي کولی له سیمې څخه ووځي. او خو ځانونه یې پټ ساتلي دي، خو اوس تاوان ور اوښتی هغه د سیمې د خلکو په خبره.
افغان چارواکي په جانخیلو کې د طالبانو د قواو څه اټکل کوي؟ دوی څه وایي چې د هغوی شمېر زیات دی او کنه تر اوسه پورې په دې باره کې څه نه دي ویلي؟
د پکتیا والی ویل نه چې د احمد اتل په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې دوی نږدې 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. خو وسلوالو طالبانو بیا رسنیو ته ویلي دي چې د څلور کسه د دوی وژل شوي دي او څو درې کسان یې ټپیان دي. دا د وسلوالو خبره وه. خو نقیب اتل وایي چې ټوله شپه مخامخ نښته شوې ده، په مخامخ نښته کې دوی ډېر زیات تلفات د وسلوالو خوا ته اړولي دي. د 50 شاوخوا کې د دوی ارقام و چې دا وژل
داود تپان مننه. د جګړو په اړه سرپل ته مخه کوو. له سرپل څخه دا خبر لرو چې نن هم د دغه ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې جګړې روانې دي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې په پرونیو پلیو او هوایي بریدونو کې 22 دولت مخالفه وسلوال په سنچارک کې ووشل شول. دغه عملیات اوس هم روان دي او پسې سخت بشي. د سنچارک د توپزار، مسجد سبز، آب کلن او دغه سیمو کې عملیات دي. په دې عملیاتو کې ټولو امنیتي ارګانونو، پاسون کوونکو او سیمه ایزو پولیسو هم برخه اخیستې ده. د بلخ د 209 شاهین قلي اردو د مشر جنرال محمد کټوازی په مشرۍ د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد لوی غونې راهیسې په سرپل کې پوځي عملیات پیل شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري. مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې په پکتیا او سرپل کې جګړې روانې دي، خو تر دې مخکې په تیرې یوه میاشت کې په هلمند کې سختې جګړې وي. آیا وسلوالو د هلمند د جګړې له امله رامنځته شوی بشري ناورین محاسبه کړی و؟ که له یوې خوا د دواړو غاړو سلګونه کسان په دغو جګړو کې ووژل شول، په سلګونو پلچکونه او ګڼ شمېر لارې تخریب شوې، نو بل لور ته په زرګونو بې ځایه شوې کورنۍ مرستو ته مجبوره شوې. دوی سرپناه، صحي خوړو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا پیدا کړه. هغه جګړه چې وسلوالو یې خپل حاکمیت د لشکرګاه تر پولو ورسوه، په دومره ستر بشري ناورین ارزیدله. زموږ همکار محمد الیاس دایی د هلمند د وروستیو جګړو په ارتباط یو تفصیلي راپور لري.
لا هم په ګڼ شمېر کې کورنۍ لشکرګاه غوندې کلابند ښار ته د نورو جنګونو له ویرې پناه وړي او د ډزو لیرې په یوه نسبت امن ځای پسې هلې ځلې کوي. خو دوی خبر نه دي چې لشکرګاه هم د ټولو اړخونو څخه هغه محاصره ښار دی چې سرنوشت یې د بې ځایه سو کورنیو او خلکو سره نه بلکې د توپک په تورو شپېلۍ پورې تړلی دی. لاس میاشتې وړاندې د نادالي د لوی مانده او کوفکې په سیمو کې د افغان ځواکونو امنیتي کمربند مات سو او د نادالي ولسوالۍ ډېرې سیمې د لشکرګاه د څلورمې حوزې په شمول د وسلوالو لاسته ولوېدلې. په لشکرګاه کې په زرګونو بې ځایه سوي عام وګړي چې نږدې نیمې ښځې دي د مرستندوی ادارو مخې ته انتظار کوي، خو لکه چې قسمت بدل سوی دی ځکه خو څوک د دوی لاسنیوی نه کوي.
موږ ته یڅه د خدای پر توکل باندې موږ راغلي یو ډېر چای نه را رسېږي او موږ ته خوارو غریب ولاکه دوه درې تلتکان مو راایستلي راسته مؤمنان موږ چې تچې موږ ته نه رسېږي چای
چانجر د جنګو سره راغلي یم نر نه لرم په کور کې کوچني کوچني اعتماد را پاته دي د سرپرست سړی نه لرم ګرد اورس پاکر کوم په کوڅو کې ګرځم د بل په کندواله کې پرته نه میاشت درې درې زره راڅخه غواړي
ورور زره چانجر د جنګو سره راغلي دا ګرد خلک ماتې چې ناراضي مشکور په غدغه کې د جګنیا کا د کورس د زابر سره دي زور تم تاسو سره بلار سي آیات کې پرارزه یې مور کوي چې کورونا ګوري دا ما یار آزاد ته تر سره تر پسې زه در مخایم زه په د پسې د ما سره کس ما پین ما پرون د ورور ورس سلیاش تا غانی پیدا کړ ما ګرد کې را کړ سل په ورور ورس بیا سلیاش تا غانی پیدا کړ ګرد می کې را کړ در اسه وی وړل
دا چې جګړه کې ډیر سیمه د چالاست ول ودلې یو اړه خو دروان میلادي کال د اگست د میاشتې د دریمې او څلورمې نیټې په جګړو کې د ناوی او ګرمشیر ورسولې د نږدې 15 سلنه غسیمو څخه چې وسلوالو نیولې شاوخوا څلور در 500 کورنۍ بې ځای سوي دي. دوی سرپناه خوراکي توکي او صحي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې وروستۍ میاشت کې د ناوی او نادالي او ګرمشیر ولسوالیو ډېرې سیمې نامنه سوي دي. داسې کورنۍ هم کړي ته اړ سوي دي چې یو ځل یې یو کال وړاندې د سنګین او موساکله د شدیدو جګړو څخه ځانونه امن ولسوالیو ته پناه کړی دی.
زه محمد نعیم د زندهور یم د کزیکت ولسوالۍ مو دا غږ چې پلار را پیراده سوی دلته راغلی و ناویته د ناوی څخه بیا بیرته بیا چې پر موږ باندې بیا فشار راغی ورته په بازار کې کوټه نیولې هغه خو خونه دغه په لاس کې ده زموږ خواته دغه چې اوس موږ دلته دغه نقطه تعالی په ګرځېدل افغانستان خدای تعالی پر قرار کړی موږ ته غوښتنه ده موږ نه جنگ واړو نه جګړه غوړو خدای تعالی دې ګرځېدل افغانستان پر قرار کړی چې موږ ته ټول خپل په کورو خپل د امن ژوند
وکړو د خپل کورو د خپل ځای ایوانان بچان ټول خپل پر مخ باندې د خبر لانی یو په بل باندې
خلک خدای غا سول غواړي خلک دغه وایي چې امنیت غواړي خلک وایي چې قراری غواړي
خو تر اوسه چې میاشت پر کېږي حکومت او مرستندوی ادارو ډیرو کم کورنیو ته مرستې رسولې دي. د هلمند مهاجرینو ریاست هم د ناوې ګرمشیر او نادالي ولسوالیو څخه د شاوخوا 4500 کورنیو بې ځای کېدل مني. د هلمند مهاجرینو رئیس نکیب الله زمریال وایي که د جګړو بهیر داسې دوام وکړي د 15000 کورنیو د بې ځای کېدو احتمال وجود لري. زمریال وویل که د جګړې د دوام سره 15000 کورنۍ بې ځای سي دا به په تیرو لسو کلونو کې د یو ستر بشري ناورین بېلګه وګرځي.
څه خلک راغلي وو شکایت د سروې د ټیم څخه کوي. د سروې ټیم هم په اوس وخت کې ملامت په دې نه دی چې موږ په دودو کې د 4000 کورنۍ بې ځای سوي شمېره ورکړې ده چې موږ 4000 کورنۍ بې ځای سوي لرو او دا چې موږ سروې نه په یوه ورځ خلاصوي سو نه په دوې نه په درې نه په 15 طبعا په یو څه وخت اخلي. اصلي مشکل دغه دی چې خلک وخت انتظار نه کوي او ټول غوښتنه دغه ده چې ټول 4000 کورنۍ دې په یوه ورځ باندې سرویس او هغه ته د مواد ورته ورکوسي او بل دا چې سلیکوي برخورد د سلیکوي برخورد په اړه باندې زه بالکل دا مسله ردوم.
په تیرو لسو میاشتو کې سرتیرو د باباجي په شمول د نادالي په چانجیر ناکل آباد سید آباد او تریخ ناور ځینو سیمو کې نږدې هر شپه د وسلوالو بریدونو په شاوتم بول او د عملیاتو د پیل په انتظار د شپې جګړې او د ورځې پیرې وکړې. خو عام خلک په یادو سیمو کې د جګړې د یو طرف کېدو په فکرونو کې پاتې شول. کله چې هوا ګرمه شوه نو وسلوالو په شمالي ولسوالیو کې چې ډېر موده کېږي په ولکه کې دي ځوانان تنظیم او په وسلو سنبال کړل او هغو ته یې د لشکرګاه د نیولو امر وکړ. که د مهاجرینو کډې پر لویې لاره پرېږدو نو د ګڼمیشتو سیمو د جګړو له امله په 15 ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه تړل سوي دي. د لسګونو امنیتي پوستو او ماموریتونو او ښوونځیو توکي چور او تالان سوي دي. د هلمند د معارف ریاست تایید کړی دی چې یو شمېر ښوونځي په نادالي او ناوي ولسوالیو کې د نامعلوم کسان لخوا چور شوی دی. همدارس د ندلی ناوې ګرمسیر او مرجو ولسوالیو پاخه سړکونه چې په میلیاردونو افغانۍ لګښت پرې راغلی و وران شوي دي او لشکرګاه ته یوازنۍ غځېدلې لار چې د نهرسرا څخه تیریږي لا هم د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده. د خوشکاوي اوسیدونکي چې د همدې لارې نه تګ راتګ کوي وایي په تجارت کې یې تاوان کړی دی او د لارې د بندېدو له امله په ورځو ورځو ناروغان پر کور پراته وي.
زما نوم سید محمد د خوشکاوي اوسیدونکي. خو دغه جنګ جنجال سفر دغه لارې بندې عوام ستړی دي. عوام ستړی دي تګ راتګ بندې نه کېږي. بل از مرد و اصدا کشتو وقتی خشکی دی اندوانا داغا بیر کل فریزوی کسر خراب سوال برای دو اونا برای دی در اقد او مریض مداشت داغا دی چی مریض دا نن مریض اقا دره مورد شفاخانیت رسیج یا رسید دیم پدرس مشکل دی چنم مشکل فیده کیج داغا سنجی مجدیج لور
یوازې په تیره میاشت کې چې په یادو سیمو کې جنګونو زور اخیستی دی د شاوخوا 650 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د موسی کلا ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د 15 هغه تنکیو ځوانانو مړې د دوی ولسوالۍ ته وروړي دي چې تازه د وسلوالو لیکو ته جذب سوي ول. د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل 240 پولیس ملي اردو او محلي پولیس هم یا وژل سوي او یا هم د جنګ له امله داسې ټپیان سوي دي چې پښې او لاسونه د لاسه ورکړي دي. که څه هم حکومت او طالبانو د خپل اړخ تلفات نه تایید او نه رد کړي دي خو دا د روان جنګ که څه هم لومړۍ نه ده خو تر ټولو لویه غمیزه او تراژیدي ده چې تکرارېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاخپي خپرونو ته سلطان محمد سرور ځخلنده کتنه کوي.
د کابل په امریکایي پوهنتون وروستی برید بیا هم د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په سرلیکو کې ځای لري. فاینانشل تایمز خپلې وروستۍ ګڼې کې لیکلي دي چې طالبانو د افغانستان په هیلو او امیدونو برید وکړ. ورځپاڼه وایي چې د کابل امریکایي پوهنتون چې لس کاله کېږي فعال دی د افغانستان ځوانان او نجونې د حقوقو، سیاسي علومو، کمپیوټر ساینس، سوداګري او نورو برخو کې د دې لپاره روزي چې د خپل جنګ ځپلي هیواد په رغونه کې برخه واخلي. فاینانشل تایمز لیکي چې دغه پوهنتون د هغو رسېدلیو افغانانو لپاره چې په لویدیځ کې زده کړې کړي دي د یو مقناطیس په څیر دی تر څو خپل علم نورو سره شریک کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په دریو اونیو کې په دغه پوهنتون باندې دوه بریدونو د افغانستان د حکومت کمزورتیا څرګنده کړه. ورځپاڼه زیاتوي چې حتی په دغه پوهنتون تر برید مخکې هم د افغانستان د حکومت د مشرانو سیاسي سیالیو او د هیواد په بېلابېلو برخو کې بې امنیو د خلکو او په ځانګړې توګه ځوانانو ترمنځ ناهیلیتوب ته لمن وهلې او ګڼ شمېر ځوانان د خپلو شتمنیو په خرڅولو سره د اروپا په خطرناک سفر وتلي دي. وال سټریټ ژورنال هم خپلې وروستۍ ګڼې کې د دغه برید په حقله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه خپل سرلیک کې وایي چې د کابل په امریکایي پوهنتون برید د افغانستان تر ټولو منورو او غوره کسانو باندې برید وو. وال سټریټ ژورنال لیکي چې په دغه برید کې دوه پروفیسران ووژل شول چې یو یې نقیب خپلواک وو. ښاغلي خپلواک مخکې د ستنفورد پوهنتون کې تدریس کاوه. په 2014 کال کې افغانستان ته ستون سو چې د هیواد نوی نسل د قانون د اهمیت او حاکمیت په برخو کې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې کمزوري دي وروزي. وال سټریټ ژورنال لیکي خپلواک د کابل په امریکایي پوهنتون د برید د 1400 قربانیانو څخه یو کس و چې د شپې د تدریس یو ټولګي ته نوی داخل سوی و او برید پیل سو. ورځپاڼه د برید د نورو قربانیانو په هکله چې اکثر د بېلابېلو څانګو محصلین وو هم معلومات ورکوي. وال سټریټ ژورنال لیکي چې دوی داسې کسانو چې د هیواد او خپلو کورنیو د هیلو سترګې وراوښتې. ورځپاڼه دا هم وایي چې تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو په تیرو دغسې بریدونو به طالبانو او نورو یاغي ډلو سمدلاسه د خپل مالکیت مهر لګاوه. خو څرګنده ده چې د افغانستان حکومت د دغه برید په هکله هم پاکستان ته ګوته ونیوله او جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې برید له پولې پورې غاړه تنظیم سوی و. افغان چارواکو په دې حکله پاکستانی چارواکو سره خبرې هم کړې دي او د خپل ادعا د ثبوت دلایل هم ورسپارلې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر لس نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې اس ام اسونه لولو. د سپین بولدک او د بلوچستان ایالت د سرحدي ښار چمن ترمنځ د دوستۍ په نامه دروازه د څه د پاسه یوې اونۍ راهیسې تړلې ده. دا دروازه لس ورځې مخکې هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولده کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچوه. د دې لارې بندېدو د افغانستان د میوو هغه محصولات چې له دې لارې بهر ته استول کېږي سخت زیانمن کړي دي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د دغې دروازې د بندېدو لپاره هیڅ دلیل نه ویني، پاکستان د سپین بولدک چمن د لارې د خلاصېدو لپاره نن او سبا کوي. سهیلا حسرت نظیمي راپور لري.
د سپین بولدک او د بلوچستان ایالت د سرحدي ښار چمن ترمنځ د دوستۍ په نامه د دروازې تړلې پاتې کېدو نه یوازې چې د میوو او سبزیو د سوداګرو په چارو کې خنډ رامنځته کړی او دوی ته یې سخت مالي زیان رسولی، بلکې د هغو افغان کډوالو لپاره یې هم خنډ رامنځته کړی چې له دروازې اپلو درول شوي او خپلې خاورې ته د ننوتو اجازه نه ورکول کېږي. د راستنیدونکو په کډوبار لارۍ له ښځو او ماشومانو سره د نورو موټرو په کتار کې ولاړې دي او وطن ته د رسیدو انتظار باسي. دا دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو. د دې لارې د پرانیستلو په خاطر له هماغه پیل څخه د افغانستان د سرحدي ځواکونو په بلنه څو ځله د پاکستاني سرحدي چارواکو سره خبرې شوې، خو لا یې مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستاني لوري غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د بیرغ د سوځولو په خاطر باید بښنه وغوښتل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلبال مخکې دغه پیښه غندلې او ویلي وو هغو کسانو چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او یا خلکو استازیتوب نه کوي. د نن یو ځل بیا له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د بیرغ سوځول ښه کار نه دی شوی، ما هم هغه وغانده په دې هیله چې وروسته له هغه به دروازه پرانیستل شي، خو لا هم دروازه تړلې ده. عمر زاخیلوال زیاته کړه چې اوس خبرې د سپین بولدک او چمن امنیتي چارواکو ته سپارل شوې دي. د آزادۍ راډیو پرون د سپین بولدک له کمیسار سمونوال علي احمد داوري سره خبرې وکړې. د وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره چې مسؤلیت یې د چمن بندر عامر کرنیل جهانگیر لري مطرح کړه. دوی نه یوازې چې د خبرو فیصلې مراعت نه کړي، بلکې له څلورو ورځو را په دیخوا اوس خبرو ته هم نه حاضرېږي.
موږ د دوی سره تقریبا څلور ځلې مذاکره وکړله، جلسه مو ورسره دایره کړله په ارتباط د لارې د خلاصون باندې. هر ځلې چې دوی موږ سره مذاکرې او راغلي دي، جلسې ته راغلي دي، دوی دا وعده کړې ده چې سبا ته به دروازه خلاصېږي، ولې متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه څلورم ځل چې موږ د دوی سره جلسه ونیوله په هغه کې خو یې بیخي داسې اطمینان راکوي چې فقط د جلسې په ختم کې به دروازه خلاصېږي. اما په تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې دروازه هغسې د ترافیک په مخ تړلې ده.
د پاکستان رسنۍ د هغه هیواد د چارواکو له قوله وایي تر څو چې افغانستان د پاکستان د بیرغ د سوځولو په خاطر بښنه ونه غواړي دوی به دروازه نه پرانیسي. عمر زاخیلوال له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وړاندې وویل د حکومت بښنه په هغه صورت کې پر ځای ده چې بیرغ د دوی په لاس سوځول شوی. د بښنې غوښتنه د مسؤلیت منل دي، هغه عمل چې ناسم او نامنلی دی او نه زموږ په پالیسۍ او نه هم زموږ په اجراءاتو کې د دا ډول کار ملاتړ کېږي، نو له دې کبله د بښنې غوښتنه بې ځایه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدلو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لارې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
حامد ځلان د پکتیا ولایت لیکي د جانخیلو په ولسوالۍ کې باید دولتي چارواکي او طالبان د جګړې پر مهال ملکیانو ته زیاته پاملرنه وکړي. عصمت الله له هلمند لیکي طالبان خلک ځوروي، ټلیفون کار نه کوي او لاره بنده ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په کابل کې پر امریکایي پوهنتون برید د بشري حقوقو خلاف کار و، ځکه دا د زده کړې ځای دی نه پوځي ځای. ځواک په یو بل اس ایم اس کې د 1515 مزون قومندانۍ د مشر په وینا لیکي چې هیله ده نن مازدیګر د کندهار هلمند لاره پرانیستل شي. ځلان له ننګرهار له پاس په چیر څخه لیکي په روانه جګړو کې تر ټولو زیات زیان ملکیانو ته اوښتی دی او ملکیانو ته اوړي. اقرا عثماني په راستول اس ایم اس کې له زابل لیکي د زابل دا په دې اس ایم اس کې د زابل امنیت ته اندېښنه څرګندوي. فتانه عثماني له زابل علي کې پاکستان هر وخت په مازی پلمې کله د تورخم او کله د بولدک لاره تړي. د دوی مقصد د خلکو ځورول دي. سراجی د پرچمن نه پراسولې سمس کې لیکلي دي له جګړو له امله چې کوم کسان بې ځایه شوي دي له دوی سره باید مرستې وشي. احسان الله بارکزی د هلمند لشکرګاه کې تېره شپه په ناوې ولسوالۍ کې جګړه وه. البته دا خبره تر اوسه پورې خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له ناجیې صاپۍ څخه.
د پکتیا چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ډېر ژر د جانیخیل ولسوالۍ بیرته ونیسي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي افغان ځواکونو په سانچارک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو مهم پټنځایونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې له افغان کډوالو په بلوچستان کې وغوښتل چې له افغانستان سره د ویش په سیمه کې د سرحد تر پرانیستو د دوی دفتر ته ورنشي. په ایټالیا کې د اګست د څلورویشتمې نیټې د زلزلې د قربانیانو شمېره 230 تنو ته ورسېده او 300 تنه نور ټپیان شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری 12 ساعته د سوریې د شخړو د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو په نظر کې لري چې په هوایی کې د نړۍ تر ټولو ستر سمندریزه خوندي ساحه جوړه کړي. او د ایران د تیلو وزیر وویل چې ایران به د تیلو له صادرونکو هیوادونو اوپیک سره په ګډه هڅې وکړي تر څو د تیلو بیې لوړې وساتي.
د بلوچستان د وژل شوي ملتپال بلوچ مشر نواب اکبر بوکټي د لسم تلین په مناسبت تېره ورځ په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې کاربندي سو. نوموړی د پوځي واکمن پرویز مشرف په واکمنۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو چې تر هغه وروسته په دې ایالت کې د خپلواکۍ غوښتنې مقاومت زور اخیستی او لا هم دوام لري. په دې اړه له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل راپور لري.
د نواب اکبر بوکټي د جمهوریت وطن ګوند چې اوس یې مشري د دلمسای شاهزین بوکټای کوي او د برهمداغ بوکټي په مشرۍ د بلوچ ریپبلیکن ګوند لخوا د نواب بوکټي تلین هر کال په بلوچ میشتو سیمو کې د کاربندیز او تورې ورځې په توګه لمانځل کیږي. پرون هم د دې ملتپال بلوچ مشر د لسم تلین په مناسبت په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې کاربندیز اعلان شوی و چې له امله یې په ځینو سیمو کې کاروباري مرکزونه تړلي وو. د نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو وایي د پرویز مشرف د واکمنۍ تر ټولو لوی تر وطنه دا و چې نواب اکبر بوکټای وواژه. زه فکر کوم دا د بلوچستان او مملکت دواړو لپاره دومره لوی تاوان و چې تر اوسه نسي پوره کېدای. او د نواب بوکټي تر شهادت وروسته چې دلته وسلوالو مبارزه پیل سوه او دا اوس هر څه چې کېږي که نواب صاحب نه وای وژل سوی کېدای سي حالات تر دې ځایه نه وای رسېدلي. نواب اکبر بوکټای د بلوچستان اعلی وزیر او گورنر هم اوسېدلی خو د ژوند په وروستیو کې چې له مرکزي حکومت سره د بلوڅو پر وسایلو مخالفتونه زیات سول نو پارلماني سیاست یې پرېښو. د سیاسي چارو څېړونکی سلیم شاهد وایي د نواب اکبر بوکټي تر وژنې وروسته چې بلوچستان نا ارامه سوی لا هم نا ارامه دی. کله چې نواب اکبر بوکټای شهید کړای سو نو دلته حالات نور هم خراب سول او څومره پیښې چې په دې لس کلنه موده کې سوي او زور یې اخیستی د ده تر مرګ وروسته سوي دي. د دې وسلوالې مبارزې د ځپلو لپاره هڅې هم وسوې خو کنټرول نه کړای سوه. د اکبر بوکټي تر وژنې وروسته د بلوڅو د خپلواکۍ د مبارزې په نتیجه کې د بلوڅو سیاسي فعالانو د مرمزو ورکېدنو او په تشدد د وژنو لړۍ هم پیل سوه. د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوڅ ادعا کوي چې تر اوسه شاوخوا 1500 بلوڅان تر ایتم سوي او تر 3000 د زیاتو کسانو خراب کړای سوي مړي موندل سوي دي. د نواب اکبر خان بوکټي تر شهادت وروسته چې د بلوڅانو په مرمزو تښتونو او وژنو کې څومره زیاتوالی راغلی نورک خلک موندل سوي نه د وژنو لړۍ درېدلې ده. نه د بشري حقونو ادارو څه کار کړی او نه د سترې محکمې د قاضي القضات لخوا جوړ سوي قضایي کمیشن څه کار کړی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټای ادعا کوي چې د بلوڅو وسلوالو مبارزه یې اوس تر ډېره ځپلې ده او وایي چې د وسلوالو سازمانونو ګڼ شمېر قومندانانو وسلې غورځولي او حکومت ته تسلیم سوي. شوی دی. د نېشنل ګوند مشر حاصل بزنجو هم وایي چې اوس هغه وسلوال مقاومت پای ته رسېدلی چې د مملکت په خلاف کېده. بل لور ته د ملیشه ځواکونه ویاند رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې ادعا کوي چې د بلوڅو ملتپالو ګوندونو لخوا اعلان شوی کاربندیز یې ناکامه کړ او وایي چې په هېڅ یوه سیمه کې هم نه ښوونځي او نه هم کاروباري مرکزونه تړلي وو. نواب اکبر بوکټی د 2006 میلادي کال د اګست پر 26 د ډیرای بوکټی او کوهلو ترمنځ په ترتانی سیمه کې وروسته له هغه په پوځي عملیاتو کې ووژل سو چې په بلوچستان کې د خپلو وسایلو پر سر د پرویز مشرف له حکومت سره مذاکرات ناکامه سول او د وسلوالې مبارزې لپاره غرونو ته وخوت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. سپینه مڼۍ وایي په خلیج کې د ایران د سمندري ځواکونو هلو ځلو ګواښونه زیات کړي دي. د تیر اونۍ په اوږدو کې په خلیج کې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو د جنگي بیړیو ترمنځ مخامخ کېدنې سپینه مانۍ اندېښمنه کړې ده. سهیلا حسرت نظیمي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د سپینه مانۍ ویاند وایي د ایران د سمندري ځواکونو اقدامونو اندېښنې رامنځته کړي او د ناسمې محاسبې ګواښ زیاتوي. جاش ارنست چې پرون یې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل د ایرانیانو دا ډول کړنې د منلو وړ نه دي او د ده په وینا د هرمز د تنګي په شان په ګڼه فضا کې د دا ډول پیښو پېښېدنه د ناسمې محاسبې څخه د خطر امکان زیاتوي.
The Department of Defense has reached their own assessment about a couple of these.
د امریکای د دفاع وزارت د دې دوه پیښو په باب خپل پلټنه کړې او روښانوي هغه اقدامونه چې ایرانیانو کړي خوندي او مسلکي نه وو. د سپینه ماڼۍ ویان د خپل وینا په دوام وویل روښانه ده چې هلته ځانګړی وضعیت و چې دقیقه پیژندنه نشوای کېدای ځکه امریکا له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د امریکې د دفاع وزارت چارواکو ویل چې د فارس خلیج په شمال کې د امریکې د سمندري ځواکونو د دوی پر دوو بیړیو د ایراني تیزو سمندري بیړیو لنجد کېدو وروسته ګواښونکي ډزې وکړي. د پنټاګون چارواکو دغه راز ویل دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ د دریو ایراني بیړیو څخه پیل شوه. خو دغو چارواکو د هغې ورته پیښې په باب څه ونه ویل چې په همدې ورځ د امریکایي او ایراني بیړیو ترمنځ شوې وه. د ایران د دفاع وزیر وویل ایرانی بیړیو یوازې خپله دنده اجرا کړې ده. د ایران د دفاع وزیر حسین دقان وایي که د امریکې بیړۍ د ایران اوبو ته ننوځي نو هرومرو به ګواښل کېږي. د ایران د دفاع وزارت اعلامیه د حسین دقان له خولې لیکي موږ هغوی وڅارل که دوی زموږ د اوبو سیمې ته ننوتي وای موږ ورسره مقابله کوله.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجیه صفایسته چیر کلیکم. په دې پروګرام کې نن د جاردیا ناروغي مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره ملما ده یو ساسي پوښتنی جواب وي. مخکې دې خبرونه پیل کو د جاردیا ناروغي په اړه یو راپور چمتو شوی د غراپور به ورو به ورشو. جاردیا یو میکروبی ناروغي ده چې د پیدا کېدو اصلي لامل یې د جاردیا لمبرا په نوم یو ډول پرازیت دی. روغتیایي مسؤلین وایي د ناپاکو اوبو څښل، پاتې شونې خواړه، نامینځلې میوه او ترکاري خوړل انسان په دې ناروغۍ اخته کوي. د نس شدید درد، قبضیت، زړه بدوالی او اسهال د دې ناروغۍ له مهمو نښو نښانو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه ویل کېږي چې د جاردیا پیښې په دې موسم کې تر ډېره په ماشومانو کې لیدل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د ریاست سلاکار ډاکټر نوراقا زاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې موسم کې خصوصا په ماشومانو کې په دې خاطر ډېرې صدا وقایوي تدابیر په ماشومانو کې خصوصا په افغانستان کې نه نیول کېږي. اکثرا چون دا میکروب یا دا بکتریا د خلیل لاري وجود ته داخليږي د ملوث او خوراکي مواد او ملوث او بو خواسته یا ناپاک غذایی مواد لاري وجود ته داخليږي او د دې سالات او بایس کې په ماشومان کې ډېر زیات یو د ګرمۍ په موسم کې
موړي هم درنګ ویل چې د جاردیا د مخنیوي یوازینې لار ده د سو تازه میوه او ترکاری دي تر خوړلو مخکې په پاکو او مالګینو اوبو پریمنځل شي.
بهترین طریقه د مخنیوي فقط د پاکو اوبو څخه استفاده کول دي او د پاکو خوړو څخه او هغه خواړه چې د شپې پاتې کېږي ورځ ته یا د ورځې شپې ته هغه که چیرې د ښه دسې وویشول شي یا ښه حرارت ورکړ شي ښه ترخه کنه غیر له هغې استفاده ونه شي او خصوصا د تشناب د تلو نه وروسته د ډوډۍ خوړلو نه مخکې بعض حالاتو کې لاسونه په صابون او اوبو مینځل شي او خصوصا ماشومان پاک غذا پاک اوبه او پاک لاسونه د دې مکروب په مخنیوی کې ډېر زیات رول لري.
د ښاغلي زاهد په وینا د جاردیا ناروغ باید بې له ځنډه د طبي معایناتو او درملنې لپاره نږدې روغتیایي مرکز یا د دې ډول ناروغیو متخصص ته ورسول شي. روغتیایي کارکوونکي وایي یو شمېر کسان د جاردیا ناروغي نه پېژني ځکه د دې ناروغۍ نښې هم د امیب او کولرا په څیر اسهال لرونکو ناروغیو سره ورته والی لري. د دوی په وینا که چیرې په جاردیا د اخته ناروغ درملنه په خپل وخت ونه شي نو ممکن ناروغ شخص ناوړې پایلې ولري. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري راپور مو واورېده د جاردیا په اړه. ډاکټر صاحب اقبال، جاردیا څه ډول ناروغي ده که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي؟
د ستر واک په سپیشلی نامه لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او هغه څوک چې موږ د فیسبوک په صفحه په ژوندۍ بڼه ویني سلامونه احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې د ښه صورت جامې پر تن اوسي. جارډیا یا د جارډیاسیس په نوم باندې دا یوه انتانی میکروبي ناروغي ده چې د یو پرازیت چې په سترګو باندې نه ښکاري اکثرا د مایکروسکوپ په واسطه باندې د لیدلو وړ ده منځته راځي. او د دې ناروغۍ عامل چې دی د جارډیا په نوم باندې یو پرازیت دی چې نوم یې د جارډیا لمبیلا په نوم باندې یادیږي او اکثرا یو متحرک او خپل اته فلاجل لرونکی پرازیت دی. دغه ناروغي چې دا په دغه موسمونو کې خصوصا د ګرمۍ په موسم کې ډیره زیاته لیدل کیږي.
ډیره مننه قیس پښتون په لیګه کې د پښتنه اخلو. مهرباني وکړئ سلام علیکم، روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
بله محترم صافی خو رتا ته سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او تاسو محترم کوم پیژندلې ډاکټر صاحب پرویز اقبال ته سلامونه وړاندې.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ که کومه پښتنه ولري.
پښتنې دغه ناروغي په باره کښې دا ده ولر چې بس ستاسو پروګرام اول دغه وانه اورېدې زه په تدریس اخته وم دا اوس مې راډیو چالانه کړه. ناروغي چې پیدا کېږي ډول چې له میکروب نه پیدا کېږي واقعا دا خو صحیح دی. واقعا موږ یو داسې جامع یو چې فرق نه شو کولی په میکروب اخته او دغه ناروغي یعنې په شین پورې هم اد لري که نه لري. په نرو کښې ډېره پیدا کېږي او که په ښځو کښې ډېره پیدا کېږي او که چېرې په ښځو کښې پیدا کېږي حامله وي او ماشوم یې په ګېډه کښې وي د هغه ودې ته خو پیدا کېږي د هغه د هغې او ماشوم ته رسېږي که نه رسېږي او د دغو دغه ناروغي که چېرې علاج یې ونه شي څومره خطرناکه واقع کېدلی شي. او یوه پوښتنه مې دا ده چې موږ خو اقبال موږ خو په یو داسې جامعې کښې اوسېږو چې د تعلیم کچه مو ډېره کښته ده نو څنګه د دغه ناروغۍ په باره کښې ودا تاسې خو ساینس او آګاهي ورکوي ټول خلک نه اوري څنګه آګاهي ورکول شي دلته چې د چا مسؤلیت دی؟
جناب قاري صاحب پښتون خو چون استاد دی او د استاد په صفت باندې په ډېر ښه شکل سره دا موضوع وڅېړله او ډېرې زیاتې پوښتنې چې حتی موږ سره هم په زړه کښې وي او د خپرونې په اوږدو کښې به هم حل کړو خورا به شو. وایي دغه ناروغي چې دا په ماشومانو کې هغه ماشومان چې د مور د تی څخه نیولي تر پنځه کلنۍ لس پنځلسو کالو پورې په دغو پیښو کښې ډېر زیات لیدل کېږي خو د تی پورې نیولو ماشومانو کښې پیښې ډېرې کمې دي. علت یې دا دی چې هغه ماشوم چې فقط د مور شودرې وي د مور په شودو کې د جارډیا په نوم باندې پرازیت موجود نه دی خو وای چې دغه ماشومان که چیرته د هغه ماشومانو په واسطه باندې چې د هغوی لاسونه او ګوتې د پرازیت په واسطه ملوث وي او دغه ماشوم ته په خوله کې ګوته ووهي یا کوم لوښي کې دې ماشوم ته خواړه جوړی د مور لاسونه ککړ وي یا هغه اوبه چې هغه اوبه ککړې وي او دې ماشوم ته پکې حتی وچ شوده جوړی سیریلاک یا ورته پکې کم کچالو یا شوروا یا بل سه یا ډوډۍ ورته ماتی وایي کولی شي چې حتی دغه کوچنی ماشوم هم په جرګه باندې اخته شي. په زمین کې هغه ماشومان چې هغوی د دوو کالونه پورته عمر لري دوی کله چې د تشناب د معذرت څخه راوځي چون ټولنه زموږ ډېره غریب او مشکلات لري میندې باید ماشومانو ته داسې یو درس او تدریس ورکړي چې دوی باید په کم شکل سره پاک شي د ځان پاکوالی وایي اکثرا تاسو کوشش وکړئ چې ماشومان د ډکو میتیازو کولو وروسته ښه ومینځئ نه دا چې اکثرا که فکر هم کړی په کلو بانډو کې ماشومان بیچارهګان یا په لوټه باندې ځان پاکوي یا په ځمکه باندې ځان راکاږي چې همدغه وخت کې کله کله د دوی ګوتې په خپلو غایته موادو باندې ککړېږي یا هلته کوم غایته مواد چې پرته وي دغه لوټې یا دا خاوره یا دا دغه چې وي دا د عسکاري سچینچو په هګیو باندې ملوثې وي حتی د جارډیا په پرازیت باندې دغه ککړې وي وایي چې اکثرا د جارډیا پرازیت چې دی د هفتو نه نیوله تر میاشتو پورې کولی شي په آزاد محیط کې ژوند وکړي نو په همدغې خاطر باندې موږ او تاسو کله چې لاسونه ککړ شي او ککړې اوبه ککړ خواړه راواخلو او د ککړو ګوتو په واسطه باندې خولې ته ویسو د معدې په تیزابو په واسطه باندې دغه پو خلاصیږي جارډیا ځي او په وړو کلمو کې ځان ځای په ځای کوي نورې پوښتنې به بیا وروسته ذکر کړو.
بلې قاضي صاحب حیات الله په لیکه کې دی مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
د دې ناروغۍ د مخنیوي په هکله باندې څه څرګندونې وکړي چې اورېدونکي ته ورته متوجه شي او د دې د مخنیوي په هکله باندې
د جناب قاری صاحب پښتون دویمه پوښتنه دا ده چې هغه ښځې چې حامله وي هو حامله ښځې که چیرته ککړې اوبه وڅښي ککړ خوراک وکړي د دې ناروغۍ په واسطه باندې اخته کیدلی شي خو د نیکه مرغه دغه ناروغي د حامله یا دوزان ښځې ماشوم ته انتقال نه کوي د پلاسینډا د لارې څخه نه تیریږي په ماشوم باندې بدې اغیزې نه لري خو یو شي ته باید زه د دوی پام وګرځومه چې د جارډیا پرازیت چې دی په وړو کلمو کې ځای په ځای کیږي اکثرا وروسته به یې نښې نښانې وو چې کومې نښې نښانې لري علاج یې ډېر آسان دی حد اقل د درې ورځو نه نیولې تر پنځو ورځو پورې که چیرته درمل واخلي او حتی کله کله خو وایي که چیرته د انسان د بدن دفاعي سیستم لوړ وي او د نظافت او پاکوالي خیال وساتي او پاک خواړه وخوري او آینده کې د جارډیا پرازیت د وجود ته داخل نه شي ممکن د بدن څخه په خپله هم ووځي.
رضو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
زما نوم محمد سرور د کندهار ولایت ډاکټر صاحب څنګه پسنده ده چې د جارډیا او د څنګه کیږي څنګه کولای شو چې د جارډیا او د امیبو ترمنځ فرق وکړو؟
زړه پورې پوښتنه ده. جارډیا هم یو پرازیت دی چې د ککړو اوبو او څښاک له امله او د ککړ خوراک له امله د انسان وجود ته داخلیږي او امیب هم یو پرازیت دی. دواړه په سترګو باندې نه ښکاري. دواړه په یو شکل سره د انسان وجود ته داخليږي. کله چې دا دواړه د انسان وجود ته د هضمي سیستم د لارې عموما داخل شو د دوی په خونه باندې د تیزابو په واسطه لري شي او په وړو کلمو کې بزان ځای پر ځای کی. جارډیا به څه کوي؟ لومړی چون جارډیا ته راځو جارډیا به د وړو کلمو په سطح باندې خپلې رشد او نمو ته پایلو کې او په دغه وخت کې به مریض یا ناروغ یو څه ممکن هیڅ نښې نښانې ونه لري په اولو وختونو کې که څومره مریض په ډېره مقدار سره خواړه وخوړل او د خوړو کچه ډېره وه غایته موادو سره به دا د جارډیا میکروب یا پرازیت ووځي. ولې کله کله داسې کیږي چې په هضمي سیستم کې ځینې ستونزې راولاړئ؟ هغه ویلا یا هغه ساختمانونه چې د خوراکي او مهمو مفیده موادو د جذب لامل ګرځي دغه تخریبوي خوی کوي او لشموي. په دغه وخت کې به مریض ته زړه بدی کانګې د ګیډې دردونه او حتی ممکن اسهالات را پیدا شي. له دې سره سره به وایي چې ډاکټر صاحب اکثرا ترخې اوبه مې خولې ته راځي او د ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ډېر خفه یم. او اکثرا کسالت او ستړتیا پکې منځته راځي. د ګیډې پړسوب هم په جارډیا کې منځته راځي. خو یو تفکیک او فرق چې د جارډیا سره او د امیب دا دی چې امیب د وړو کولمو په داخل کې ننوځي او حتی د وړو کولمو داخلي برخه تخریبوي او په ډک میتیازو کې به اکثرا د مریض وینه لیدل کیږي. کله چې د مریض په غایته موادو کې یا ډک میتیازو کې د دغې اعراضو علایمو سره سره وینه ولیدل شوله او دا وینه د ډک میتیازو په منځ یا اخره کې اکثرا تازه وینه موجوده وي او د ډک میتیازو کولو په وخت کې د ګیډې دردونه او کټه کولمه باندې ډیر فشار راتله، نو دغه فرق د کلینیک له نظره موږ کولی شو. خو اصلي دقیق فرق او که چیرته سل فیصده موږ تاسو باید تشخیص ته ورسیږو، لابراتواري معاینات منګه د مریض ډک میتیازې لابراتوار ټیکنیشن ته لیږو او د لابراتوار ټیکنیشن په څو سلایډونو کې د مایکروسکوپ لاندې ډک میتیازې غایته مواد ویني او موږ ته راپور راکوي چې دا د امیب یا د جاریا پارازیت دی، آیا په فعال شکل سره لیدل کیږي یا په سیستک شکل سره لیدل کیږي.
ډېره مننه سمیع الله کارګر له خوست نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام فضان تا تا او ډاکټر ته پښتونونه هم شریا به چیرې جوړ غوای.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
مننه وکړئ دا کاروان در سره ښه خوښ نه خرجانه زمون په خو سره چې دا ملاریا مرزي ډېر دي. دا ملاریا نو سره تا سره ته هو کوم چې دا ملاریا مرزي موږ ترونه شي او دې بیا دا تا زمون یو مشمان او زمون حلقان نو دا ملاریا
د ملاریا ناروغي هم یو پرازیتی ناروغي ده او د مؤنس انافیل ماشی په واسطه باندې کله چې انسان وچی چل شي د انسان وجود ته داخليږي ترناکا او کچیرته په وخت سره درمل نشي حتی وژن کې ناروغي ده. د عامه روغتیا وزارت د خپل وس مطابق همیشه حل زلی کړی دی چې د ملاریا د مخنیوي په باب لوانې ډېرې زیاتې حل زلی وشي. ولی ملاریا هم په هغه ځینو کې چې هلته لمدبل ډېر زیات وي او هلته د اوبو ډنډونه ډېر زیات وي دا میاشي راځي او هغې ځینو کې ځای په ځای کیږي. ښه خبره دا ده چې اکثرا د ملاریا د مخنیوي په باب لباندې موږ او تاسو پاملرنه وکړو. وایي د محیط پاکوالی دا د انسان د ژوند لپاره اساسي شرط دی او موږ او تاسو ته اکثرا دیني سپارښتنې ممدادي چې تاسو پاکوالی باندې ډېر زیات تاکید او تاکید شوی دی. ګورئ که چیرته محیط زموږ او ستاسو پاک وي، اوبه هم پاکې وي، ډنډونه نه وي، هیڅ وخت به موږ او تاسو نه د جاډیا په ناروغۍ باندې اخته کیږو، نه به د امیب په ناروغۍ باندې اخته کیږو او نه به د میاشو په د پاره زیال جوړیږي او نه به ملاریا منځته راځي. نو په دغه خاطر باندې مهمه خبره دا ده چې یوازې به دغه عامې روغتیا وزارت او دولت نه ملامتو، موږ او تاسو باندې د خپل محیط حق لري، باید د خپل محیط د پاکوالي لپاره کوشش دا وکړو چې حد اقل د کور مخې پاکې صفا سیمټ شي، اوبه باید ووځي، په دې کې ډنډونه باید منځته رانه شي تر څو پورې د میاشو دپاره او د نورو میکروبونو دپاره زمینه مساعده نه شي.
عبدالباري ظاهري له کندهار لیکلي چې د جاردیا ناروغۍ مهمې نښې نښانې څه دي، که ډاکټر صاحب په دې اړه موږ ته معلومات راکړي او لاملونو په اړه هم موږ ته ووایي مهرباني وکړئ.
زړه پورې پوښتنه دا لامل ته که چیرته راشو لومړی هم ذکر شو او تاسو په یو راپور کې هم واورېده، د جارډیا لامل چې دی خپل د نوم څخه معلومیږي چې یو پرازیت دی او د جارډیا لمبیلا په نوم باندې یادیږي. د ککړ خوراک او ککړ څښاک له امله د انسان وجود ته داخليږي. عمده لامل نخ نخانی صافی دغه دی چې کله میکروب وجود ته داخل شي ممکن ناروغ هیڅ ډول نخ نخانی ونه لري. ولی دغه داخلي دل د میکروب کله چې وجود ته ننوځي د یوې هفتې څخه نیولی عین تر دوه هفتو پورې د نقاهت دوره وي او په دغه وخت کې ممکن مریض ته فقط په ډېره خفیف شکل سره شاید زړه بدي پیدا شي، ممکن کانګې ورته پیدا شي، د ګیډې دردونه ورته پیدا شي، ممکن ووایي چې ترخی اوبه مې خولې ته راځي، ممکن د دې سره سره د ګیډې درد او د ګیډې د پړسوب څخه شاید مریض کې یو نه خنه خانه ولیدل شي. یو وچ ډاکټر صاحب اکثرا چې خوراک کومه ګیډه می پړسیږي او هاضمه می خنۍ، د دې سره سره ممکن د مریض په غایته موادو کې په عادت کې تغیرات منځ ته راشي. وې تشناب ته زموږ لګې لګې د کیمیاځو کومه، خو خط تشخیص تفریقی او خر نه خدا دا کله چې دوی ډک میتاز تکینی ډک میتاز به ډیر زیات بدبوی وي او که چیرته هغه کورنۍ چې کمودونه لري او د کمود څخه استفاده کوي ډک میتاز به ډیر غوړی وي او په کمود پورې بنخلی او په اسانۍ سره به په اوبو باندې نه پاکیږي. د دې سره سره وایي چې که چیرته په وخت سره تداوی او درمل نشي ممکن دغه جارډیا چې دا معاند یا متکرر اسهالات په ماشومانو کې رامنځته کړي. اسهالاتو سره سره د ماشومانو د بدن اوبه کمیږي، د ماشومانو اشتیا کمیږي، ماشومان وزن د لاسه ورکوي او د دې سره سره ممکن که چیرته دوامدار ډول باندې موږ تاسو دغه شو نو اکثرا د ماشومان خوارځواکۍ یا سوی تغذیې خواته هم بوتللی شي. د مخنیوي په باب لباندې به زه د هغو میندو مثلا کومه مور چې ماشومې د شپږو میاشتو نه زیات عمر لري او اکثرا په پمپر کې دغه غایته مواد د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي، که چیرته هغه ماشوم چې د یو کال نه تر دوو کالو پورې عمر ولري او د جارډیا ناروغي ولري او دا مور بار بار دا ماشوم پاکۍ د دې ګوتې ککړیږي، د دغه مور ککړې ګوتې حتی د کورنۍ ټول وګړي اخته کولی شي. نو ښه خبره دا ده چې هر مور چې کله ماشوم پاکۍ د ډکومیتو څخه هغه ته مې هدایت داده چې باید خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځي. د دې سره سره کوشش دې دا وشي چې په کورنۍ کې په محیط کې باید د پاکو اوبو څخه استفاده وشي. ککړې اوبه، ککړ خوراک د جارډیا څخه چې د سلهاو نورو ناروغیو د منځ راتګ لامل ګرځي.